السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې د موسیقي پروګرام خبريږي خو په لومړیو 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه هم لرو مهمه موضوع مو ده چې بیګا په کابل کې یوې بمی چاودنې د افغانستان یو وتلی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وژلی دی د هغه پر وژنې باندې بیلابیل غبرګونونه راغلي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د خبرونو سرچکی د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي طالبان د دوه جملو په لیکلو د مولوی ایاز نیازی د وژنې له جنایت او ترهګرۍ ځان ته برائت نشي ورکوله نن د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 248م تلین دی او ایرانی چارواکی وایي ساینس پو سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج او ایران ته روان شوی دی بشپړ خبرونه د افغانستان د وتلی دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل غبرګونونه راغلي دي د دې غبرګونو له ډلې تازه نن سهار د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې طالبان د دوه جملو په لیکلو د خبره له دې جنایت او ترهګرۍ ځان ته برائت نشي ورکولای هغه زیاته کړه طالبان د هغو دینی عالمانو قومي شخصیتونو سیاستوالو او علمي څیرو په ترور کې لاس لري چې له پاکستان بهر یې زده کړې کړي دي امر الله صالح لیکلي که دا برید طالبانو هم نوي کړی خو د خبره همدې ډلې پر جماعتونو د بریدونو بنسټ کیښود د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل پرون ماښام د کابل د پلازمینې وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت کې بمی چاودنې د دغه جماعت امام دکتور محمد ایاز نیازی او یو بل عام کس ووژل او دوه نور ملکیان ټپیان کړل محمد ایاز نیازی د مصر له الازهر پوهنتونه په اسلامي علومو کې دکتورا اخیستې او د امامت تر څنګ په کابل پوهنتونو او نورو پوهنتونو کې ګڼ زده کړیال محصلین روزلي دا لومړی وار نه دی چې د افغانستان د نظام ملاتړي دینی عالم په نښه کیږي مولوي سمیع الله ریحان مولوي بصیر حقانی او ګڼ نور دینی عالمان په وروستي یو کال کې تر ډیره په هدفي بریدونو کې وژل شوي طالبانو د افغانستان د مرستیال ولسمشر امر الله صالح د تازه څرګندونو په اړه څه غبرګون نه دی ښوولی خو بېګا یې ویلي وو چې دوی پر ایاز نیازی برید غندی او لوی جنایت بولی نن د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 248م تلین دی احمد شاه ابدالي په 1922م میلادي په بخښنه سره احمد شاه ابدالي په 1922م میلادي کال د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې په هرات کې وزیږیدی او د 1922م کال د جون په دریمه ومړ ګڼو وتلیو افغان لیکوالانو د جون دریمه د هغه د مړینې اصلي نیټه یاده کړې خو هندي لیکوال پوهان ګنډا سنگ د هغه د مړینې نیټه د 1922 کال د اکتوبر 14 بولي احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخسته د هغه په 25 کلنۍ دوره کې د افغانانو د واک دایره د ایران له لویدیځه نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له آمو سیند نیولې بیا تر بحر هند وغځېدله په کاناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي د احمد شاه بابا یو تر ټولو لویه کارنامه ملت جوړونه ده
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې د روښاني حرکت و د خوشحال خان حرکت و د میرویس حرکت و لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړل عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړل د ننګرهار چارواکي وایي جلال آباد ښار د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف دوا پاشي کوي د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې د جلال آباد ټولې ناحیې دوا پاشي شي
د دې د پښی پترس کې بد ملاریا لشمانیا سربیره د یو شمیر نورو ناروغیو مخنیوي او کنټرول وشي. د لړې چوس مهال په ومه ناحیه کې پیل شوی د جلال آباد خار ټول سیمه ته وغځول شي.
بلخو د ننګرهار چارواکو خبر ورکړی چې د څارنې په لړ کې په جلال آباد ښار کې دوه لابراتوارونه چې پر روغتیایي معیارونو برابر نه وو مهر لا کړی دي. ایرانی چارواکی وایي ایرانی ساینس پو سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج او ایران ته روان شوی دی. دوی دا نه مني چې د اسګری خوشې کېدل دي د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې یوه برخه وي. اسګری چې د ایران د شریف صنعتي پوهنتون استاد دی په امریکا کې نیول شوی و. هغه په 2018 کال کې د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون له یوې تحقیقاتي پروژې د تجارتي اسرارو د پټولو په هڅې تورن کړی شو. 50 کلن اسګری چې پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي په نومبر میاشت کې له تورونو سپین اعلان شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د خپل انسټاګرام په حساب کې د اسګری خوشې کېدل یو ښه خبر وباله. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا پرون په یو ورځنی سفر برلین ته ولاړ. په برلین کې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سره خبرې وکړې. هغه د روسیې لخوا د کریمیا ټاپو وزمې د الحاق په د اوکراین په ختیس کې له روسی پلوه بلتون پالو سره د اوکراین د شخړو او همدارنګه د کیف او ناټو د روابطو په اړه باندې له خپل جرمني سیال سره بحث وکړ. په دغې ناسته کې چې په برلین کې وشوه دواړو خواوو د پاریس د تړون په عملي کولو باندې ټینګار وکړ او ویل چې د عملي کولو لپاره هڅې کوي. د پاریس تړون د 2019 کال د ډسمبر په میاشت کې ترسره شو چې هدف یې د اوکراین او روسیې ترمنځ د کړکیچونو پای ته رسول دي. دغه تړون د جرمني او فرانسې په هڅو او همدارنګه د اوکراین او روسیې په د استازو ترمنځ لاسلیک شو. او د کرونا ویروس په اړه باندې هم تاسو ته لړ معلومات درکو. په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس باندې د اخته خلکو شمیر 6,3,2,000 کسانو ته رسیدلی دی. له دې ډلې د مړو شوي کسانو شمیر 3,80,000 ته پورته شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. اوس راځو د ازادي راډیو په د خبری پروګرام کې لومړی مطلب ته. تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جمعات کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوي محمد ایاز نیازی وواژه. د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې طالبان د دوو جملو په لیکلو د خبره لدې جنایت او ترهګرۍ ځان ته براءت نشي ورکولی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د ایاز نیازی وژل غندلی دي او د هر اړخیزو پلټنو امر کړی دی. خو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي او د ایاز نیازی وژنې غندلې ده. صالح محمد صالح په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د ایاز نیازی په اواز پیلېږي.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردن که در افغانستان باید یک حکومتی موقت را اندازی شود تا افغان ها از این مشکلات بدر آیند. جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسئولین ما یا ما
در افغانستان د یو وتیلی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی د وینا یو برخه و چې په بیلابیلو اقشارو کې پیژندل سوی څیره ګڼل کېده. هغه کلونه د کابل د وزیر محمد اکبر خان جامع جمعات خطیب و. هغه جمعات چې تیر شپه د وژون کې چاودنې په صحنه بدل سو. د کورونا چارو وزارت وین طارق قاریان وایي مولوی نیازی په پیل کې ټپي سوی و. روغتون ته تر لېږدولو وروسته یې سا ورکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي.
مواد انفجاري که از سوی تورستان در محوطه
هغه منفجره مواد چې د ترورستانو لخوا د وزیر محمد اکبر خان جمعې جمعات پنګړ کې ځای پر ځای سی وو منفجر کړای سی ویلي. زموږ د پلټنې ډلې یو اندازه منفجره مواد په ساحه کې کشف او شنډ کړي دي. دا د ترورستانو د دین خلاف عمل دی چې د غندنې وړ او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي،
خلاف همه ارزش های اسلامی محسوب می شود.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان ساحه کې څو سفارتونه د نړیوالو او دولتي ادارو دفترونه دي، ځکه یې امنیتي تدابیر سخت هم وي. راپورونه وایي په وزیر محمد اکبر خان جمعې جمعات کې چاودنه د دې سبب سوه چې په څو سفارتونو او د نړیوالو ادارو په دفترونو کې د خطر زنګ وژغول سي. د دغه راپور تر جوړېدو پورې چا د چاودنې مسؤلیت نو منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پخوا تر دې په جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو کې دا ډول حملې او بمې چاودنې کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې داعش ډلې په کابل کې د تېرې شنبې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د خورشید خصوصي تلویزیون یو خبریال او یو تخنیکي کارکوونکی پکې ووژل سول او وطنه نورو ټپیان سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې چاودنه وغندله. د جمهوری ریاست په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې ویلی دی د شغلی نیازی له کورونې سره خواخوږي څرګندوي. بلخوا د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په ویلامه کې ویلي چې محمد ایاز نیازی په یوه ظالمانه تروریستي حمله کې ووژل سو. هغه دا یوه نه جبرانیدونکې ضایعه ګڼلې ده. وسلولو طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې دوی پر شغلی نیازی حمله لوی جنایت ګڼي. دا په وروستیو ورځو کې پر جوماتونو څومه حمله ده چې مرګ ژوبله هم اړوي. څه باندې دوی اونۍ مخکې د غویي پر دیرشمه څو تنه وسلولو په پروان ولایت کې پر یوه جومات یرغل وروړ او یولس لمونځ کوونکي یې ووژل، څو تنه نورې ټپیان کړ. همغه ورځ په خوست کې هم پر یوه جومات په وسلوله حمله کې درې کسان وژل سوي او یو ماشوم ټپي سوی و.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم ناجیه صافی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي. تر هغه وروسته د موسیقي پروګرام مه هیروئ.
مسیر ورځپاڼې خپل اصل مقاله په دې کرښو پیل کړې: پر جوماتونو او علماو برید د وحشت تر ټولو کمساری بیلګه. وړاندې راغلی تیر ماښام د کابل په نږدې تر ټولو امن سیمه وزیر اکبر خان جامع جومات کې چاودنه وشوه چې د جومات د خطیب مولوي محمد ایاز نیازی په ګډون پکې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. په سرمقاله کې راغلی دا لومړی ځل نه دی چې پر علماو، مسجدونو او نورو مقدسو ځایونو په ډیر وحشت سره حملې او چاودنې کېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې رامنځته شوي، خو له بده مرغه حکومت نه یوازې دا چې د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی، بلکې پر دې هم نه دی توانېدلی چې د دا ډول پیښو عاملین ونیسي، افشا او محکمه یې کړي او لسته په ډاګه کړي چې دا حملې د چا او کومو کړیو لخوا ترسره کیږي. د سرمقل لیکونکي په باور د کابل تر ټولو امن سیمې وزیر اکبر خان مسجد ته د چاودیدونکو توکو وړلو او هلته ځای پر ځای کېدو ګڼې پوښتنې را پیدا کړې چې حکومت او مسؤل چارواکي باید ځواب ورکړي. سرمقالې لیکونکي ټینګار کړی چې دا واضح ده دغه حملې په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې د سولې لپاره تر یوې کچې د باور فضا رامنځته شوې، د پردیو استخباراتي شبکو او د سولې او اسلام د دښمنانو کار دی، خو پوښتنه دا ده چې حکومت ولې بیا بیا د دا ډول حملو او چاودنو په مخنیوي کې پاتې راځي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې ولس نور د حکومت د ناغېړیو او دغه ډول پیښو د زغم توان نه لري. دوی نه یوازې دا چې د دا ډول حملو د عاملینو او جنایتکارانو د نیولو او علني محکمه غواړي، بلکې حکومت او مسؤل چارواکي باید ژر تر ژره لاس په کار شي. انیس ورسپانی هم په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اشاره کړې ده. وړاندې راغلي دغه تاوتریخوالی او وژنې به د سولې پروسه زیانمنه کړي. ورسپانه د جګړې په ښکېلو لورو هم غږ کړی چې د پردیو له لمسون او جګړې لاس واخلي او افغانان سره یو ځای د سولې خبرې وکړي. د سرمقل لیکونکي په باور د بېلابېلو لورو تیتی او پراګنده هڅې به نتیجه ورنه کړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی چې دغه هیواد کې رښتینې سوله هغه مهال راتلی شي چې ښکېلې غاړې له جګړې لاس واخلي او د سولې په هدف سره یو موټی شي. او